سلامونه می ومنه د نن ماخام خبری مجلې ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم د دې نیم ساعت خبرونه په پایل کې په مو کلی خبرونو ته د جرمنی حکومت وایي د طالبانو دوه قنصلي استازي د دې لپاره منلي دي چې په جرمونو د محکومو افغانانو د اخراج په بهیر کې ورسره همغږي وکړي. د حکومت ویان ستيفن کورنلیوس دا څرګندونه پرون رویټرز خبري آژانس ته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې دوشنبه په ورځ په بن کې د افغانستان د لوی قنصلګری ډیپلوماتانو د طالبانو د استازو د معرفي کېدو په غبرګون کې په ډله ییز ډول استعفا وکړي. د جرمني حکومت د طالبانو دوه قنصلي استازو ته په تیره جولای میاشت کې اعتبار لیکونه ورکړل چې د پلان له مخې یو په برلین کې د افغانستان په سفارت او بل د بن په قنصلګری کې دنده ترسره کوي. جرمني د 2023 کال په اګست میاشت کې په جرمونو د محکومو افغان کډوالو ایستل بیا پیل کړل او دوه ځلې دا کډوال په ځانګړو الوتکو کې کابل ته واستول. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغان کډوالو نجونو د لوبډلې غړي غوره کړي دي. تمه ده چې دا درویشت کسیزه لوبډله به د رواني اکتوبر میاشتې له درویشتمې څخه تر نهه ویشتمې پورې په متحده عربي اماراتو کې د فیفا د ښځو د یووالي په تورنمنټ کې برخه واخلي. هلته به افغان نجونې له چاد، لیبیا او کوربه متحده عربي اماراتو سره مخامخ شي. فیفا پرون پر خپله ایکس پاڼه د دې نجونو د تمرینونو یوه ویډیو هم خپره کړه او د ټیم جوړېدل یې یو تاریخي ګام وباله. د طالبانو لیبیا واکمنېدو وروسته د افغان ښځو د فوټبال د لوبډلې ګڼې غړې بهر ته په تیره انګلستان او استرالیا ته کډوالې شوې. پاکستان وایي د غزې د سولې لپاره د امریکا د ولسمشر پلان د اسلامي هیوادونو له وړاندیز سره سمون نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار نن پارلمان ته په وینا کې وویل کوم پلان چې ټرمپ په روانه اونۍ کې اعلان کړ له هغه شل فقرهیي طرحې سره چې د څو اسلامي هیوادونو مشرانو د سپتمبر په 22مه هغه ته وړاندې کړه توپیر لري. د ډلې اسلامي هیوادونو ټرمپ ته وړاندیز کړی و چې اسرائیلي ځواکونه باید په بشپړ ډول له غزې څخه ووځي. په داسې حال کې چې د ټرمپ په اعلان شوې طرحه کې د اسرائیلو د قسمي وتلو خبره شوې، څو په نتیجه کې د حماس ډلې لخوا برمته شوي اسرائیلي وګړي خوشي شي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف مخکې د ټرمپ د سولې پلان ستایلی و. د سویس په جنیف ښار کې د پولیسو او لاریونوالو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 15 پولیس ټپیان شوي دي. پولیسو ویلي اړ شول چې پر لاریونوالو اوښکې بهونکی ګاز او اوبه وشیندي. معترضان د غزې د سمندري کاروان په ملاتړ راوتلي وو، خو لاریون یې وروسته له هغه په تاوتریخوالي واوښت چې په جنیف کې د ټرافیکو بهیر په ټپه ودراوه. د لاریونوالو شمیر شاوخوا 3000 کسانو ته رسېده. اسرائیلي ځواکونو پرون سلګونه هغه فعالان ونیول چې په شاوخوا 40 کښتیو کې د غزې د محاصرې د ماتولو په هدف دې ترانګې ته نږدې شوي وو. په نیول شویو کې مشهوره فعاله ګریتا تونبرګ هم شامل ده. او د افغانستان د رزمي لوبو بې ماتې لوبغاړی فرید بشارت د روانې یکشنبې ورځې په سهار په لاس ویګاس کې د یو اف سی د سیالیو په چوکاټ کې لوبه کوي. بشارت په حرفه‌ای سیالیو کې 14 بریاوې لري او هیڅ ماته یې نه ده خوړلې. تمه ده چې بشارت به د کریس ګویترز پر وړاندې چې 22 لوبې ګټلې او شپږ یې بایللې دي د سیالۍ ډګر ته ولاړ شي. فرید له خپل ورور جاوید بشارت سره چې هغه هم په یو اف سی کې لوبیږي د اوسنۍ سیالۍ لپاره له څو اونیو راهیسې درانه تمرینونه کړي دي. خبرونه مولا آزادۍ رادیو واوریدل. نن جمعه مبارکه ده. د 1444 هجری لمریز کال د تلې یا میزان یولسمه ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 10 نیټې سره برابر ده. راسره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې په افغانستان کې د انټرنیټ د بندیدو په شپو ورځو کې د ژوند لومړنۍ اړتیاوې به څومره اولې لوړې شوې وي.
د انټرنیټ همدارنګه د مخابراتي شبکو کټ کېدو سره موږ همدارنګه نور ټولو پاتنوال ته ګڼ شمېر مالی زیانونه واوښتو.
په پام کې ده چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په نږدې راتلونکي کې نوې ډیلی ته سفر وکړي.
هندوستان په افغانستان کې غواړي د سی یو نفوذ ولري چې د افغانستان د خاورې څخه کوم پاکستانی اهداف هم چې د هندوستان په ضد ولنه کارول شي.
د انګورو اډې د دروازې له پرانستل کېدو وروسته د افغان سوداګرو اندېښنې بدرته واورو او په یو بل راپور کې به واوري چې د اتریش یوې معتبرې ټولنې په دې هیواد کې یو ډېره افغان ډاکټر ته د ستاینې نشان ورکړی دی.
دا نشان چې د او ډاکټرانو ته چې یو طبي کارونه کې عامه خدمتونه خارق العاده استثنایي ډول باندې کړي اوسي هغې تقدیر کېږي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبری ټولګه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته یو شمیر افغانان وایي د اکتت سلوېختو ساعتونو لپاره د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو لپاره کې دوه وروسته د خوړو او سونګټوکو بای هم لوړې شوې دي. دوی وایي سره له دې چې اوس د خوراکي توکو بای بیرته نورمال او عادي حالت ترغلی خو د تیلو او ګاز بای بیرته نه دی راښکته شوی. که څه هم د طالبانو چارواکي د خوراکي توکو د لوړوالي خبره ردوي خو دا خبره تاییدوي چې د تیلو او ګاز بای په دې موده کې لوړې شوې دي.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي د تیرې دوشنبې له ورځې راهیسې په دغه هیواد کې د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو په درې ورځني بندښ سره د خوراکي او سونتوکو بیې لوړې شوې وې چې ځینې لا هم نه دي ښکته شوي. د کابل ښار د خیرخانی سیمې اوسیدونکي حمید ازادي راډیو ته وویل
سیرا چون ارتباط قطع بود که امرای جهان خارج یا ارتباط نداشت و مثلا نرخ به مرزا و یا در تمام اجناس بلند
در دل پرا چه نره سرا مکمل ارتباط قطع و در هر سبه دیر لوری شوی بی هیچ سوک در بازار لبایو خبر نو هر چه چه هر سوم رز رو تو که پلورل مخ که خوره بوری چوار لسه و دیر شفغانه و چه انترنت پری و پینزل لسه و شل افغانی شوی و دوری جویوا بوری مخکی 2250 افغانی و خو روسته 2400 افغانی شوی وی یو من بوره مخکی 315 افغانی و بیا 460 افغانی شوی و هر سکی هم دومره لوړوالی راغلی و اوس بیرته بایی چیچی شوی خو ده یو کلو گازو بایی چی 350 و اوس پیته ده او تیل هم مخکی یو لیتر 15 افغانی و اوس واوی افغانی دی.
د کابل ښار د شاه شهید سیمې اوسیدونکی مومن خان هم ورته خبره کوي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سی هم ازادي راډیو ته وویل چې ورلمخې د ډیری خلکو اقتصادي وضعیت بد دی او په خبره یې آن د خوراکي او سون توکو د بیو یو ورځنی لوړوالی هم خلک سخت څپي.
د انټرنیټ او همدارنګه د مخابراتي شبکو کټ کېدو سره چې تاسو سره ساته دوام کړ موږ همدارنګه نور ټولو وطنوالو ته ګڼ شمېر مالی زیانونه واوښتو. په تېرو درې ورځو کې د خوراکي توکو او سون توکو بیې په افغانستان کې په چټکۍ سره لوړې شوې. په بازار کې مخکې د وړو بورۍ په 150-150 کې ده نو په دې دوه درې ورځو کې نرخونه 1400 افغانو ته ختلي. ګاز به مخکې په 500 افغانو نو دا اویو ته ختلی وه. همدارنګه د پټرول یو لیټر بیا 350 افغانۍ وه چې اته اویو ته ختلې وه. نو په مختلفو ټولو خوراکي او غیر خوراکي توکو کې 200-250 افغانۍ لوړوالی راغلی وه.
د خلک غوښتنه کوي چې د هیواد اوسنی اقتصادي حالاتو ته په کتو باید د دې ډول پرېکړو په اړه جدي غور وسي او په بازارونو کې د ټولو توکو نرخونه کنټرول کړل سي. دوی زیاتوي چې په راتلونکي کې ورته اقدامات کولای سي یو ځل بیا بازارونه ګډوډ کړي او د افغانستان اقتصادي بې ثباتي لا پسې ژوره کړي. که څه هم د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي او د افغانستان د کسبګرو او د دوکاندارانو خونه په یاد موده کې د خوراکي توکو د بیو د لوړوالي خبره راډوي خو وایي چې د ګاز او تیلو په بیو کې لوړوالی راغلی دی. د افغانستان د کسبګرو او دوکاندارانو د کابل د سون توکو د ټولنې مشر امیر محمد کابلی ازادي راډیو ته وویل
د
انټرنیټ بندیدو یوازې پر ګازو یو څه اغیز کړی چې مخکې یو کیلو 550 افغانۍ وو خو اوس 50 افغانۍ دی. خو د نورو بازار نورمال حالت کې دی. زموږ د سونګ توکو د بیو د لوړوالي یو ستونزه چې دا هغه د چې تر اوسه پورې له پکتیا او هغه لور ته نور سیمونه لرګي را خوشی کړل شي ونه دي او سوداګرو او خلکو د تیر کال څنګه توکي ذخیره کړي او احتکار یې کړی دی. مارکیټ ته نه بسی چې د سوداګرو د احتکار لامل د همدې څنګه توکو
د طالبانو حکومت د سپتمبر په 9مه د درې ورځو لپاره نوري فایبر او ټول انټرنیټي او مخابراتي خدمتونه بند کړي وو چې په دې سره په افغانستان کې بانکي سیستمونه د حوالو راکړ ورکړه الوتنې او د ټولو دفترونو چارې له ګډوډیو سره مخ شوې وې. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک د چهارشنبه په شپه ناوخته په یو خبري کانفرنس کې وویل د طالبانو د حکومت لخوا له هیڅ ډول وضاحت پرته په افغانستان کې د څه باندې 40 ساعتونو لپاره د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو د بندیدو اقدام د ګڼو نورو ننګونو سربیره د افغانستان اقتصادي ثبات له خطر سره مخ کړ.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
تکل شوی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د لومړي ځل لپاره هند ته سفر وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا اعلان کړی چې ښاغلی متقی ته د 1980 شمیره پریکړه لیک پر بنسټ پر سفر د بندیز معافیت ورکړل شوی دی. د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان او پخوانی ډیپلوماتان وایي که څه هم د طالبانو د پلاوی دا سفر د ډیپلوماتیکو اړیکو نسبي پرمختګ ښیي، خود دوی له نظر اصلي مخه د سیمه ایزو امنیتی او عملیاتي موضوعاتو سمبالښت دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته اجازه ورکړه چې هندوستان ته سفر وکړي. دغه شورا ویلي چې د 1980 شمیره پریکړه لیک پر بنسټ امیر خان متقی ته د 2015 کال د اکتوبر 9 تر 14 پورې د سفر بندیز معافیت ورکړل شوی دی. دا له 2021 کال وروسته لکه چې طالبان په افغانستان کې واکمن شول، هند ته د دوی د ولور پوری چارواکي لومړی رسمي سفر دی. هندی رسنیو له دې ټلی ټایمز اف انډیا ویلي د امیر خان متقی سفر د روان کال د اگست میاشتې لپاره پلان شوی و، خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري د مافیات د ځنډ له امله وروسته شو. د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان او پخواني ډیپلوماټان وایي که څه هم د طالبانو د پلاوي دا سفر د ډیپلوماټیکو اړیکو د نسبي پرانیستلو نښه ده، خو اصلي موخه یې د سیمه ایزو امنیتي او عملیاتي موضوعاتو سمبالښت بلل کېږي. په جرمنی کې افغان پخوانی ډیپلومات محمد اعظم نورستانی ازادي راډیو ته وویل
هند نگران امنیت منطقه نفوذ پاکستان او
تهدید هند د سیمې امنیت د پاکستان نفوذ او تطرحګری لګواخونه اندېښمن دي. له طالبانو سره خبرې د ډیلی لپاره کیدای شي، د خطر د مدیریت او د افغانستان د قدرتۍ موازنه د درکولو یو وسیله وي. کدا سفر فضا رامنځته کړي، هند خایي د طالبانو له انزوا څخه د محدودو او عملی تعامل په لور لاړ شي، نه د رسمیت پیژندنې لپاره بلکې د سیمه ایزو او سیالي
براوت نه به معنا شناسای رسمی بلکې در چارچوب منافع منطقی و رقابتی.
د نړیوالو چارو په غوث جان باز بیا وایي
هندوستان اوس مهال په افغانستان کې غواړي د سی یو نفوذ ولري چې د افغانستان د خاورې څخه هغه کوم پاکستانی اهداف پلانونه چې دي هغه د هندوستان په ضد ونه کارول شي. یعنی د تدبیر بریده امنیتی، استخباراتي او نظامی منافع غواړي چې دلته خپلې خوندي وساتي تر څو چې تهدیدونه د افغانستان د خاورې هند ته مواجه نشي.
که هم د هند او طالبانو ترمنځ اړیکې تر دې مخکې محدودې او غیر رسمي وي، خو د امنیت شورا له خوا د متقید سفر معافیت د رسمي او مستقیم سفر زمینه برابر کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت وزیر وکرم مصری له امیر خان متقی سره د 2015 کال د جنوري په 8مه په دوبی کې لیدلی و. په دې لیدنه کې د هند پرمختیایي پروژو، بشري مرستو او د اړیکو د لا پیاوړتیا په اړه خبرې شوې وې. وروسته د 2015 کال د اپریل په 8مه د هند بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي آنند پرکاش په کابل کې له امیر خان متقی سره د سیاسي اړیکو، سوداګرۍ، ترانزیت او زیربنای پروژو په اړه خبرې وکړې. په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته هند په کابل کې خپل سفارت وتړلو، خو د 2022 کال رئیس د هند یو تخنیکي پلاوی د خپل سفارتخانې په چوکاټ کې د بشري مرستو د همغږۍ چارې پر مخ وړي. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت د 2023 کال د نومبر په میاشت کې وتړل شو ځکه د پخوانی حکومت ډیپلوماټانو ته د استوګنې نوي ویزې ورنکړل شوې. د غې واده 2023 کال په نومبر میاشت کې په ممبئی ښار کې د افغانستان د قونسلګری چارې طالبانو ته وسپارلې. سره له دې چې د طالبانو حکومت تر اوسه له روسیې پرته هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو یو شمېر هیوادونو د طالبانو استازي منلي او خپل ډیپلوماټان یې هم افغانستان ته استولي دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د انګورو اډیلار لنجدې د وکلن ځند روسته بیرته د ترانسپورت او ترانزیت پر مخ پرانستل شوې ده. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي محمد صادق پرون پر خپل ایکس پنولي کل چې د دلارې بیا پرانستل به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اقتصادي فعالیت او اړیکی بیا پیوړی کړي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او پنګونو ګډه خونه د دلارې بیا پرانستل د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د اسانتیا لپاره یو مهم ګام بولی، خو په عین حال کې د سبزیو او میوه یو شمیر صادرونکو نیوکه کوي چې په دې وخت کې د دې لارې پرانستل د افغان سوداګرو پرتله ډیر د پاکستان په ګټه دي، ځکه دوی وایي د افغانستان د صادراتو فصل اوس مهال د پایته رسیدو په حال کې دی.
د افغان سوداګرو لوري د پاکستان لخوا افغانستان سره په پولو کې د ستونزو د رامنځته کولو په اړه تر اندېښنو وروسته د انګور اډې لاره له نږدې دوه کلن ځنډ وروسته بیرته د ترانزیت او ترانسپورت پر مخ پرانستل شو. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استازي محمد صادق د پنځمه په ورځ د اکتوبر په 2مه په خپل اکسپانو ولیکل چې د دې لارې بیا پرانستل به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي فعالیتونو او اړیکو د بیا اتصال او پیاوړتیا لامل وګرځي. طالبانو او د پاکستان حکومت روان کال په جولای میاشت کې د دې لارې د بیا پرانستلو موافقه کړې وه. د پاکستان د ملي لوجستیک مرکز NLC ویلی و چې دا لاره اوس د ترانزیت او مسافرو د تګ راتګ لپاره په عصري امکاناتو سره سمبال ده. د طالبانو او پاکستان ترمنځ د هوکړې لمخې ټاکل شوی و چې دا لاره د اگست په 1 پرانستل شي، خو د پاکستان د لوجستیک ملي مرکز ویلی چې د معیاري سړک، د اوبو برابرولو، برېښنا رسولو او مخابراتي سیستمونو د امکاناتو د نشتوالي له امله د دې لارې فعالولو ډیر وخت ونیو. د دې مرکز د معلوماتو لمخې د انګور اډې لاره اوس د کانټینرو او لاریو لپاره د تمځای، بانکي خدمتونو، د نوري فایبر انټرنیټ، د وصل او ګمرکي سیستمونو په ګډون په اسانتیاو سمبال شوی ده. د انګور اډې لارې بیا پرانستل د افغان سوداګرو له بیلابیلو خبرګونونو سره مخ شوی ده. ځینې بیا پرانستل ته خوښ دي، خو ځینې نور بیا وایي اوس چې د افغانستان د صادراتو موسم د پای ته رسیدو په حال کې دی، د دې لارې پرانستل د پاکستان په ګټه دي. د تازه میوې او سوداګر حاجی عطاولاد د دې لارې د پرانستلو هرکلای کوي.
هرڅومره چې بندرونه پرانستل کېږي هومره سوداګرو ته اسانتیا رامنځته کېږي. هغه صادرات چې له غزنی، کندهار او میدان وردګو کېږي ټول همدې لارې ته نږدې دي. کرایې ارزانه دي، بیې ټیټېږي او بل د انګور اډه د پاکستان په یوه منځنۍ سیمه کې ده چې پنجاب ته نږدې ده، او د دې لارې پرانستل کېدل مثبتې اغېزې لري.
خو د میوو او سبزیو بل سوداګر عبدالغفور بیا بل نظر لري.
ولې اساسي د دې بندر ګټه د ما په نظر د منګ د افغانستان او پاکستان خطا هغه لوري نه اوس مالونه شروع کیږي، دوی لپاره پیدا زیاته ده، ځکه چې دوی اوس فصلونه شروع کیږي، واردات کیږي د افغانستان لوري، نو دا ګټه کړې او لس فیصده شل فیصده د افغانستان تجارانو لپاره مفید اوسیږي، اتیا فیصده د پاکستان لوري د دې ګټه ده.
په ورته وخت کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او پنګونې ګډه خونه هم وایي چې انګور اډه د افغان او پاکستانی سوداګرو لپاره مهم بندر دی. د دې خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد ازادي رادیو ته وویل
خوشبختانه پرون چې د پاکستان د لوجستیک ملي ادارې لخوا چې دغه خلاصون اعلان وشو، افغانستان او پاکستان سوداګرو لپاره او خلکو لپاره ډیر مهمه بندر دی. پخوا وختونه هم چې دغه لارو بندېدل تجارت لپاره ډیر زیات زیانونه رسولی دي، تجارت او کاروبار ټکنه کړې ده. دوه میاشت مخکې کله چې د غلام خان لارم بنده شو، ډنډ پټان، انګور اډه ټوله بنده و، نو ټول زده هم چې په تورخم او سپین بولدک
نوموړي وویل چې دا لاره دوه کاله وړاندې د سرحدي نښتو، ګمرکي شخړو او سیاسي او امنیتی مسایل لامل د پاکستان لخوا تړل شوی و. د انګور ډیلار په پکتیا ولایت او جنوبی وزیرستان سیمه کې موقعیت لري. دا لار داسې وخت بیرته پرانستل کیږي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګری لګړنو ستونزو سره مخ و. افغان سوداګرو تل شکایت کړی چې د پاکستان حکومت لخوا په مختلفو پلمو د لارو تړل په ځانګړي ډول د تورخم لارې تړلو لامل دوی ته لوی زیانونه وروختي او مالونه یې زیانمن شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې هم مخکې ویلي و چې له پاکستان سره د سوداګرۍ حجم 60% کم شوی دی.
و موریدل چې د انګورو اډیلار لنژدې 2 کلن ځنډ وروسته یو ځل بیا د ترانسپورت او ترانزیت پر مخ پرانستل شوی ده. دا لاره پکتیکا ولایت د خیبر پختونخوا له جنوبی وزیرستان سیمې سره نښلوي.
خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د اتریش په پلازمینه ویانا کې ډیر افغان ډاکټر عبدالرزاق ملیار ته د اتریش او علي نخان ورکړل شوی دی. ډاکټر ملیار له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دا نخان د او دو نورو ډاکټرانو ته د ویانا د یو تیبي ټولنې لخوا ورکړل شوی دی. ښاغلی ملیار چې لسګونه کاله د طب په برخه کې خدمت کړی مخکې هم ورته نخانونه ګټلی دي. ډاکټر عبدالرزاق ملیار په روغتیایي چارو کې د اتریش د ولسمشر سلاکار هم پاتې شوی دی او د دې هیواد د طلایي ډاکټر لقب یې ګټلی. له ډاکټر ملیار سره د ازادي راډیو خبریالې سنا کاکړ په خپل راپور کې خبرې کړي.
او ډاکټرانو ته چې یو طبي کارونه کې خارق العاده استثنایي ډول باندې کړي اوسي هغې تقدیر کېږي.
ډاکټر عبدالرزاق ملیار په اوتریش کې میشت افغان ډاکټر چې دغه هیواد د زرګونو ډاکټرانو ترمنځ یې د اسکلاب په نوم علي نخان وګټو. نوموړي پنځشنبه د اکتوبر په 2 ازادي راډیو ته وویل د نخان هغو کسانو ته ورکول کېږي چې د ته په برخه کې غوره او استثنایي خدمتونه ترسره کړي وي.
دا نشان چې د اسکولاب نشان په نامه دی د ایسټ کمر لخوانا او ډاکټرانو ته چې یو طبي کارونه کې عامه خدمتونه خارق العاده استثنایي ډول باندې کړي وي هغه تقدیر کېږي. دا دوه رقم دی، یو ورکه اسکولاب ته، یو لوی دا یو ورکه اسکولاب
خونو موڑای زیاده وی چه دلوی نخان دروان زیگدیس کل دو اکتوبر پلومرین ایتا دادخ هیوال شاو خواله سره دکترانو ترمینز ده او دو نورو خزینو دکترانو تا ورکرل شو. دکتر عبدالرزاق ملیار چه دلخمان ولایت اصلی و سیدون که ده دنگرهر ده پانزه ایل وستی او جرا دکتر و. اغا پا افغانستان که پا بیلا بیلو الوڑو تی بی پوستنو که کار کرده ده خود دیالس و پینزوسم کل ده سر دو اومیل سیاسی بدنونو بروست و تریش تر غلای او په دې هیواد کې د عمومي طب په برخه کې لسره زده کړې کړې دي. غلطه پرته په مایکروبیولوژي برخه کې هم ماستری لري. خاغلی ملیار ته نیم کال مخکې د اتریش د پانتون لخوا د طلایي ډاکټر لقب هم ورکړل شوی و.
د طب پانتون لخوا زما د 2 کلنۍ طبي کار په درناوي د دې سر زرو ډیپلوم ماته راکړل شو. تقریبا یو نیم کال بلکې.
عبدالرزاق ملیار وایي د اوتریش هیواد ډیر عمر لرونکی ډاکټر هم دی او دغه هیواد د سنا مجلس لخوا په روغتیایي چارو کې د ولسمشر د سلاکار ډاکټر فرمان هم ورکړل شوی دی.
زنزم ډاکټران ته دا د سلاکار لقب ورکول کېږي. شورای طبي لیکوانو ورته پیشنهاد کېږي، بیا هغه پیشنهاد نزیر وزارت صحت عامې ته د پارلمان رئیس لخوانه بیا ماته دا پسلا فرمان راکړل شو چې ته د ولسمشر سلاکار پیس باندې.
و بیا کلن ډاکټر عبدالرزاق ملیار اوس په اتریش کې د افغان ډاکټرانو د ټولنې مشر هم دی. د یادونه ده چې په بیلابیلو هیوادونو کې میشت یو شمېر افغان ډاکټرانو مخکې هم په نړیواله کچه بیلابیلو طبي برخو کې نښانونه، مډالونه او جایزې ګټلې دي. داسې مهال چې افغانستان نن سبا د داسې هیوادونو له ډلې دی چې روغتیایي متخصصین پکې ډېر کم دي. د طالبانو حکومت په وار وار له بهر میشتو افغان ډاکټرانو غوښتي چې بېرته خپل هیواد ته ستانه شي، خو یو شمېر دوی مخکې د دې غوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته ویلي وو هغه هیواد څنګه ستانه شي چې لوڼې پکې د زده کړو حق ونه لري. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته او هم پوهنتونونو کې له زده کړو راګرځولي، ان دوی طبي برخه کې هم نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي.
دولسونو
او واکمنو ترمنز پل
15 پاک مشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا آزادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میدان او څنګه له ما د آزادې راډیو ته د سترو نور میدان ورکړی وای
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
قدر منو اوریدونکو رسره اوسی ل او بجو تر اتو بجو د ژوند رنگونه په پروگرام کې به هم ز احمد تکل ستاسو قربایم او په دې خبرونه کې به په اروپا کې ل یو میشت موافق افغان سره خبري وکړو. خو اوس ورزو یو ورستی راپورته د امریکا فضائی تحقیقاتی اداره غواړي چې د سپوږمۍ مدار ته د سپوږمۍ مدار ته انسانان واستوي. د ناسا چارواکي وایي له دې وروسته به د دوی بل ماموریت دا وي چې د سپوږمۍ پر غولي انسانان ښکته کړي. د احمد شیبر په راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
د امریکا فضائي تحقیقاتي ادارې ناسا اعلان وکړ چې د راتلونکو میلادي کال په لومړیو کې سپوږمۍ ته د ستورمزلو د لیشلو مهالویش لري. په تیرو څو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسان د تګ ماموریت څو ځله ځنډیدلی دی. خو ناسا اوس ویلی دی چې د راتلونکي کال په اپریل کې به دا ماموریت ترسره شي. د ناسا یوې چارواکې لاکیشا هاوکنز تایید کړه چې د دې ژمنې د سرته رسولو اراده لري او شاید حتی دا ماموریت په فبروري کې شروع کړي. د راپورونو له مخې په دې ماموریت کې به درې کسه سپوږمۍ ته واستول شي، دوه امریکایان او یو کاناډایی. دا بل څه باندې 50 کلونو وروسته لومړی ځل وی چې انسان د سپوږمۍ مدار ته ځي، خو دوی به د سپوږمۍ پر غولې شکته نشي. ناسا د سپوږمۍ مدار ته د دې نوي ماموریت اعلان په داس وخت کې کړی دی چې د ډونالد ټرمپ له بیا واکمنۍ راهیسې پر ناسا فشارونه زیات شوي دي. ولسمشر ټرمپ د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې لا ویلي وو چې د سپوږمۍ په لور دغه ډول ماموریت به پیل کړي او هیله یې لرله چې ناسا به بیا مریخ ته هم د تګ ورته هڅه کوي. دا ماموریت د دې لپاره هم د امریکا متحده ایالاتونو ته مهم ګڼل کیږي چې چین هم پراتلونکو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسانانو د استولو او د سپوږمۍ پر غولي د اډې د جوړولو هدف لري. د ناسا چارواکي لاکیشا هاوکنز د دسمبر په 15مه وویل چې د امریکا حکومت غواړي چې ناسا بیا سپوږمۍ ته مخه کړي او تر نورو مخکې دا ماموریت ترسره کړي، خو ناسا غواړي چې دا ماموریت خوندي ترسره کړي او ډیر احتیاط وکړي. د سپوږمۍ مدار ته تر دې ماموریت وروسته به په بل کال 2020 کې د ناسا بل ماموریت داوي چې د سپوږمۍ پر غولي انسانان شکته کړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیدوش ساعت زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زمو حبیب الله حیدری د هلمند ولایت مساکله ولسوالی سره دا پیغام یې دمه چې زمو د مساکله ولسوالی یو به وچی دي. دلته خلکو یو سلو اویا متر پیپونه ور اچولې دي. ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول ځنی. نو دا پیغام کدی خپل کشتر مشران پر ورسی دلته مشته بندونه وتړي او د وبو زمينه را ته برابر کین او ډیر بشوي.
د ازادي رادیو ټوله کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې هله مچ ټول بروغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټي. زه الپرکانی هلمند د هلمند څخه ستاسو سره پر لینې ما دلته په هلمند کې رښتای کلینیکونه ست دولتي کلینیکونه مسته. نو هغه تقریبا په لاتم کې یو خلګم ورزي مراجعین هم ډیر دي. خود تک سړی ورسی نو د خلکو تعداد ډیر زیات دی. خلک ډیر غریبان دي. نوولته نوبت نیول په اصطلاح یا نوبت رسیدل څه سخت وخت ډیر نسی. هغه کوم دوا چې ورکی هغه هم چندونی ډیر دوا نه وي، بس لږ اندازه دوا یا خپل دوا مطابق کلینیکان هم دوا ورکی. نو زه خپل دغه څخه تر ډیر حد پوري د شخصي کلینیکان څخه یا شخصي دواخانه څخه دوا راخو. نو خاص مو دولتي کلینیکو ته مراجعه د کړي ځکه هغه خلک ډیر دي، هیڅ هم ډیر دی نه ور باندې رسو امکانات کم دي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان او زیسخن ستاسو سره خبره کوم. موږ په مایګان کې یو کلینیک دی، بیا کال کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکټران ځله لاس دي، دا خلک ګرد ځل راټول شو دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي، لاړه ولایت ته، ولایت دغه شکایت ومني، مکتوبونه یې ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دي بدل شوي. داسې دواوې چې ورکوي هغه هم پر وابسته ورکوي، یو چا ته پیچکاری ورکړی دی هغه چې لګولی وي هغه عصابي تکلیف دی سره کم دی صورت یې ریږ دی. داسې ورپېښ شو دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ، دا رضاکاران دې بدل شي، خلک وایي یا دې کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل شي. نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی، نه دغه کلینیک مسؤولین چې ارزاګي دي دغه زموږ ژغ تر هغو پرې ورسوي.